اینی خبری
روکو راست
د سپینې خبرې راکو راسه خبرونه ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو درنو لیدونکو ستړي مشي جوړوغ او سوکاله سي په همدې هیله د افغانستان په تړاو په مهمه موضوع د میلمنو نظر اخلو. په داسې حال کې چې دوه غونډې ته ګوتې په شمېر ورځې پاتې دي، د مرکزي اسیا او د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي، البته ځانګړو استازو، د مرکزي اسیا د هیوادونو سره په ګډه د قرغزستان په پایتخت بشکک کې غونډه جوړه کړله، چې البته د ملګرو ملتونو استاد د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استاد روزا وطن به هم پکې ګډون کړی و.
به اشتراک در این نشست نمایندگان از سازمان ملل هم متحد هم دعوت شدند و مسئول بخش قرقیزستان رادیو آزادی گفته که این بار این نشست بیشکک از اهمیت ویژه برخوردار است.
بله، دا چه زنگل اهمیت بعد دی غنده چی؟ اوایا دا دوی دا غنده لپاره با دی که دا نظریات تبادله وشی و دا غنده پریختی هم دا هم دی موضوع دا پاره با یا نور اهداف هم تاقیبه دا با دا خپل و درنو ملمانو نوارو. خو اصیفی سه ملمانه چوک دی پا خبرونه
که؟ ولی اما اجازه اگه بتین قبل از اینکه مهمانای محترم معرفی بکنیم با هم با تازه ترین خبرها گوش میدیم، سپس مهمانا را معرفی کرده و بس خود آغاز میکنیم.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم، هم وکړی د دې سات خبرونو ته ویاند غورځنګ. د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي او په کابل کې د هیواد سفیر حسن کاظمی قومی ویلي چې د طالبانو حکومت د دوه پر روانه غونډه کې د خپل پلاوی د ګډون لپاره دوه مهم شرطونه ایښي دي. حسن کاظمی قومی د چهارشنبه پورز فبروري په 14مه د ایکس په ټولنیز شبکه کې پرتل دی چې د دوغه شرطونو په اړه معلومات ورکړي لیکلي دي چې دا یو ښه فرصت دی. ښاغلی قومی لیکلي چې سرپرست حکومت په دوحه کې د خپل ګډون لپاره دوه مهم شرطونه اعلان کړل چې دا یو ښه فرصت دی، معلوم بشي چې دا وړاندیز موندل منصفانه لار د تعامل لپاره چې د غونډې تر اهدافو لاندې راغلي څومره جدي دي. تاکل شوی د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتیریش په بلنه د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو د ځانګړو استازو او ځینو نړیوالو سازمانونو د استازو دویمه مشورتي غونډه د قطر په پایتخت دوحه کې د فبروري د میاشتې په 13مه او 19مه نیټه جوړ شي. د امریکا د متحده ایالاتو د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي چې ټاکل شوی د پنځمه په ورځ د فبروري په 15مه به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه د هوکړې د نپلې کې دوه د عواملو په اړه د کمیټې ته معلومات ورکړي. د کمیټې د سیشن په ورځ نو وخت د فبروري په 14مه په خپل انټرنیټي پانه کې لیکلي دي چې ټاکل شوی زلمی خلیلزاد به هم په استماعي غونډه کې د شاهد په توګه برخه واخلي. دا غونډه د پردې شاته د بایدن ادارې څنګه د دوه هوکړې عملی نشوای کړای تر نامه لاندې په دوحه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتیریش په قربتوب د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث لپاره د دویم مشورتي غونډې د جوړېدو په درشل کې جوړیږي. د دوه غونډه چې بل اونۍ د فبروري په 13مه او 19مه نیټه جوړیږي، پکې به د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو ځانګړي او د ځینو نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د چهارشنبه په ورځ د ناټو سازمان د غړو لخوا د مالی تمویل هڅې وسایلې او ویل چې اروپایي هیوادونه او کاناډا په خپلو دفاعي بودیجو کې تر 600 میلیارد ډالر ورزیات کړي دي. ستولتنبرګ وویل هیله من دی چې 13 نور غړي هیوادونه سږ کال د خپل کورني خالص عاید 2% مصرف کړي. د ناټو عمومي منشي دا ارقام په داسې یو وخت کې په عام ډول ښکاره کړل چې د امریکا پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې د سکل جمهوري ریاست ټاکنو ته کاندي دی، د همدې اونۍ په پیل کې وویل چې که هغه بیا انتخاب شي، امریکا به پر هغو هیوادونو د برید په وخت کې دفاع لازمي ونه ګڼي چې د دغې دفاعي بودیجې لپاره خپله برخه نه وي ورکړې. د فلسطین ادارې ولسمشر محمود عباس د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 14مه چې د سلواغې له 15مې نیټې سره سمون خوري د حماس پر وسلوال ډله غږ وکړ چې د ناوړه پایلو د مخنیوي په خاطر ژر تر ژره د غزې په اړه هوکړې ته ورسیږي. نور تفصیل زما د همکارې نظرانه یوسف زئی څخه واوري.
د فلسطین رسمي خبري ایجنسی وفا د رپورت په اساس عباس ویل موږ د حماس په غورځنګ غږ کوو چې تر سره د بندیانو معامله بشپړ کړي تر څو خپل فلسطینی خلک د یو بل داسې ناورین نه وژغوري چې پایلې به یې د 1978 کال د نخبه نه ډېری خطرناکې وي. ښاغلی عباس اسرائیلو د رامنځته کېدو د وخت هغې جګړې ته اشاره وکړه چې له کبله یې 1,680,000 فلسطینیان له خپلو کورونو تېښتې ته مجبور شول. د عباس په مشرۍ فلسطینی اداره چې په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوې دا اونۍ د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربن په هغو مذاکراتو کې برخه نه لرله چې مصر یې کوربتوب کاوه. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگټن.
خبرونو ته ادامه ورکوو. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د چهارشنبه په ورځ مصر ته تللی او د خپل سیال عبدالفتاح السیسی سره یې کتلي څو د سیمې د دغو دوه ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اړیکې بیرته ورغېږي. د 2012 کال وروسته قاهرې ته د جمهور رئیس اردوغان لومړنی سفر دی. دی وایي په خپلو خبرو کې به په غزه کې د اسرائیل په عملیاتو تمرکز وکړي. ټاکل شوی دا مشران د چهارشنبه په ورځ ناوخته یو ګډ خبري کانفرنس هم ولري. په مصر کې د 2012 کال د کودتا څخه وروسته چې د اخوان المسلمین د ډلې د ناکامېدو سبب شو، د دواړو هیوادونو اړیکې خړپړې شوې وې. نن چهارشنبه په هند کې بزګران د دویمې ورځې لپاره په مظاهرو کې د پولیسو سره لاس او ګریوان شول. په لسګونو زره بزګرانو د مرکز نوی ډیلی پر لور لاریون کړی او د حکومت نه غواړي چې د هغوی د کرهنیز محصولاتو بیې تضمینی کړي. په مظاهرو کې پولیسو د پنجاب او هریانا ایالت په سرحدي سیمه کې په لاریون کوونکو اوښکې بهوونکی ګاز هم کارولی دی. او دا هم یو سپورتي خبر. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ د دریو ورځنیو لوبو په وروستۍ سیالۍ کې د افغانستان لوبډلې د چهارشنبه په ورځ په فبروري په 14مه چې د سلواغې له 15مې نیټې سره سمون خوري کوربه لوبډلې ته د 218 منډو هدف وټاکه. د سریلانکا په کنیډي کې افغانستان د دغه لوبې په 14 ګټله او د لومړۍ توپوهنې پریکړه وکړه. د افغانستان لپاره پرانیستونکی توپوهونکی رحمان الله ګربز له 48 منډو او ابراهیم زدران له 14 منډو کولو وروسته وسوځیدل. دا اوس موږ د دې ساعت خبرونه.
نن اوازيات
درنو اوریدونکو مننه چې تر دې شی به ملتیا وکړه د امریکا غږ آشنا رادیو د سپین خبري اړیکو راس په خبرونه کې د سیمې او نړۍ خبرونه اوریدل. د روان پروګرام د بحث موضوع تاسو سره شریکه شوې ده. مېلمانه به تاسو معرفي کو او بحث په پیل کو. آصف سیب خوښم ده؟
بله، کاملا درست است. مهمانای بحث امشب ما جناب آقای غوث جانباز دیپلمات پیشین و آقای مسائل سیاسی و جناب آقای نجیب الله آزاد استاد پانتون وسکانسن و آقای مسائل سیاسی هستند. پرودوسر برنامه میگن که دو مهمان محترم روی خط است. جناب آقای جانباز سلام به شما، خوش اومدین، تشکر که دعوت مرا پذیرفتین. صدای مرا بشنوین. تشکر از حضور شما. جناب آقای آزاد سلام به شما، خوش آمدین به برنامه، صدای مرا دارین.
تشکر. سلام
بر
شما،
سلام
شما
دارم. تشکر شما.
دو دوالو درنو میلمنون پا منن چیز من بالا نیمانه لیده بودم امریکا خاگ آشنا رادیو ده سپین خبری ارو کراس پا باس که گردون کهی پختنه بده قدر من آزاد سپ نپایل کو. آزاد سپ ستره مشه و سر با پختنه مخبر گکم دالوم نیزل نده چه ده افغانستان پر روان وزیت ده مرکزی آسیا هوا دنیا ده نره نور هوا دنیا که ده افغانستان پر روان وزیت غنده چوریگی. اما او سنه غنده پده سه وقت که جوریگی چه ده دوه غنده تا گوت پشمیر و رز پاتی دی ساس پا نظر سره ده چه ظاهرن ده غنده هدف ده خودل شوید چه مرکزی آسیا هیوادونه باید ده طالبان سره ده بشری وضعیت پا برخه که باید خپل مرست تعامل تا باید ورسیگی. اما ساس پا نظر بیا هم ده کم هدف پا نیت اروپایی ټولنه اساسی د افغانستان لپاره، البته د اروپایی ټولنه اساسی او خپل د مرکزی اسیا لپاره د اروپایی ټولنه د اساسی په ګډون دی نومه د اساسی په ګډون د غونډه په قرغیزستان کې جوړیږي. جوړه شوه ده، بلکې غونډه جوړه شوه ده. خو bale خو غوړ bale مهرباني.
بېل شک چې د افغانستان په حق له نړیوال سټیج سره جوړه شوی غونډه تاثیرات لري او ممکن افغانستان ته تریوګیدا ډیره ګټه ونه رسي هغه د نړیوال سیاسي سټیج د نړیوالو سیاسي بحثونو موضوع ګرځي. دا چې پاکستان کې داسې وخت کې په داسې مهال کې تاسو په لاپو کې وویل خپل خبرې کې یادونه وکړه چې دا غونډه جوړیږي چې یوازې څلور پنځه ورځې د دوه غونډې ته پاتې دي. لومړی تر ټولو مهم دا دی چې په کوم هیواد کې چې د غونډې کوربه توپ کوي دغه تعامل کړه طالبانو سره تعریف شي. قزاقستان هغه لومړی هیواد دی چې د رسمي ډول د سترې محکمې کابودی میاشتې وړاندې د تیر کال د دسمبر پر 28مه باندې دا اعلان وکړي چې طالبان د خپل د ترهګرو د لیست څخه یعنی د دې هیواد ترهګرو د لیست څخه یا د راتلو لیست څخه وایستل. دا لومړی هیواد څه یعنی د قزاقستان خپلې اړیکې د طالبانو سره د نورو هیوادونو په پرتله خورا ډېرې نرمې او خورا ډېرې نږدې دي. دویم بحث دا دی چې د منځنی آسیا هیوادونه د افغانستان په حق لباندې هر نړیوال سټیج باندې د هرې جوړېدونکې غونډې چې هغه کې هغه برلاسې لوړې چې وي متحده ایالاتونه دي لکه په دوحه کې چې کومه غونډه جوړېږي که څه هم د دې غونډې کوربه توب ملګري ملتونه کوي یا ما د متحده ایالاتونو دریځ هلته پر ټولو نورو ګډونوالو باندې خپل لوړ اغېز لري. نو د دغسې غونډو لپاره بیا په منځنۍ آسیا کې داسې غونډې ترسره کیږي چې هغه د یو واحد دریځ ولري. ظاهرا خدای د په افغانستان کې د قاچاق همدارنګه د نورو ترهګرو ډلو د مخنیوي لپاره پر دې باندې بحث کیږي او واحد دریځ سره دی غواړي چې د دې کانفرنس ته ننوځي. لکن لکه څنګه چې ما مخکې یادونه کړې چې قزاقستان کله چې طالبان خپل تور لیست خبر یا د ترهګرو لیست خبر شي نو هغه اندېښنې د قزاقستان کمې دي چې ظاهرا پر دې باندې بحث کیږي یا هم د بشري مرستو خبره کیږي. چې د بشري مرستو خبرو ته راځو په تیرو دوه نیمو کلونو کې د منځنۍ آسیا هیوادونو هیڅ داسې د پام وړ مرستې د دې هیواد سره نه دي کړې بلکې نورې هیڅ هیوادونو د کلیپ سره متحده ایالاتونو چا په متواتر ډول باندې هغه ښکارا څنګه ویل نه دا سره میاشت طالبان په ورکی زه فکر کوم چې د دې غونډې تر ټولو لوی هدف به همدغه وي چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو خپل یو دریځ وي د غرب په وړاندې که څه هم د اروپایي ټولنې استازي هم په دې غونډه کې ګډون کوي یا د یو کوربه توپ یو ډول یا د یو په پیشنهاد دا غونډه ترسره کیږي. لکن په ټوله کې د افغانستان په مسله کې د متحده ایالاتونو د دریځ په وړاندې یا همغږي کې یا هم په مخالفت کې ممکن هلته د دریځ ولري. دوی غواړي چې خپل یو دریځ د افغانستان په حق لولي د سیمه کې ځینې تعاملات رامنځته سوله د چین لخوا د طالبانو د سفیر په رسمي پیژندلو همدارنګه د چینایي کمپنیو د طالبانو د طالبانو د ديني مهمو چارواکو ترمنځ د افغانستان د زیرمو یا د معدن تړونونه هم د دې باعث ویلي چې ديني هیوادونه لکه متحده ایالاتونه د طالبانو سره په تعاملاتو په سیمه کې د خپل د ریژونو اندیښنې راپورته کړې دي.
مننه آزاد صاحب بیرته تاسو نور پښتنو ته راګرځي یعنی ساس هدف دا چې د سیمه ایزو یا د نړیوالو رقابتونو یو برخه ګرځېدلې ده دا رقم غونډه. تاسو نه مننه بیرته راګرځي.
تشکر آقای آزاد. جناب آقای جانباز در حالی که نشست دوحه روز یک شنبه و دوشنبه آینده برگزار میشه و قبل از نشست دوحه نخست یک نشست در کابل از گروه تماس با اشتراک نماینده ایران و هند و پاکستان و روسیه و چین برگزار شد. این بار در بشکک نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی با حضور روزا تنبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان هم برگزار شد. به نظر شما در حال حاضر این یک نوع رایزه نیست برای که چی مسائل مطرح شود و کشورهای منطقه مهم است که با نظریات اتحادیه اروپا و یا ایالات متحده همسو باشند؟
خب با سلام مجدد به همه کسایی که ما را میشنوند، اول خو امی مکانی که انتخاب شده بشکک پایتخت قرقیزستان ای وطن روز اتونبایوه اتونبایوه نماینده ایناما در کابل است و معلوم میشه که خانم اتونبایوه ای پایتخت انتخاب کرده. خب میشد که تاشکند باشه، میشد الماتا یا افغانه باشه یا اشقابات حتی باشه با استثنای تاجیکستان. برحال حال خوی جلسه دایر شده در قرقیزستان و مرکزش بشکک. همه قسمت شما هم در تفریقان و خانم شما هم در تفریق گفتن در بهبوهی آمادگی ها برای نشست دوهه دوم برامت ایرمین آمن ما شما یک سلسله تلاش ها را از حد اقل دو ماه به یسو بسیار به شدت شما اشاره کردید که چند روز پیش در کابل یک گرد همایی دایر شد. قرار بود که این گرد همایی در مسکو دایر شود تحت عنوان چهار کشور که همون بقایای ترویکا و ترویکا پلاس بود که مثلا چهار کشور که روسیه، چین، پاکستان و ایران داخل است دایر شود و نظر به فشارهایی که طالب و ایران و پاکستان وارد کرد این نشست به ترتیب به تعلیق در آمد و نشست کابل دایر شد. پیش از اینکه نشست کابل یا گرد همایی کابل دایر شود ما باید داریم که نماینده ایران تلاش های بسیار همه جانبه را بخر داد تا یک گروه تماس منطقوی برای تامین امنیت منطقه و برای زدودن نفوذ ایالات متحده امریکا قسمی که اونا عنوان میکردن این نشست تا ایجاد احتمالی گروه تماس که او هم نشد، چرا که اکسلامل سرد از طرف مسکو و دیگه پایتخت دادیم. گرچه در اصول حتی امرای هندام صحبت شد که البته پوزیشن هند هم معلوم است که او پوزیشن دوگانه داره و نمیتونه در تعاملات بسیار نزدیک امرای هند و امرای پاکستان و ایران داخل شد. بالاخره آمدن و در کابل اینمی گرد همایی را با اشتراک تقریبا 10 یا 11 کشور به شمول اندونزیا و هند و این کشورها و ترکیه دایر کرد. خب در پیش از گرد همایی کابل اگر بیاتان باشه یک گرد همایی دیگه هم صورت گرفت در لندن، دور گرد همایی هفتگانه میگفت.
بله.
کشورهای غربی عمدتاً آمدن و این جلسه را دایر کردن و امو موضوعگیری های خود یک بار دیگه شکل دادن که مهمترین عنصر نشست لندن تایید امو کاندید احتمالی برای نمایندگی دائمی سرمنشی سازمان متحد است که این کشورها او را کاملا تایید کردن و گفتن که اینمی کسی که تایید میشه کارهای خارجی افغانستان قرار گفت های تون ویست که با دو یک کنفرانس مطبوعاتی داشت. این آقای که انتخاب میشه باید نمایندگی دائمی مسائل خارجی را پیشتر بود و روز آتن باید در کابل خواهد بود و مسائل بیشتر مسائل داخلی و بشری در پیشتر بود.
هرچند طالبان مخالفت خود ابراز کردن با تعیین چنین نماینده.
بله بله. و بعد موضع‌گیری خود طالبان، موضع‌گیری طالبان و چهار کشور نسبتا مقتدر منطقه اینا به ترتیب هم‌نوا هستن برای طالبان که ضرورت انتخاب نمونده یک نماینده دائمی را یا خاص نمی‌بینه به خاطر از اینکه این در حقیقت شکست پروژه طالب و چون منطقه از یک طرف میخواهد که در ضرور طالب تغییر بکنه و برای منطقه میخواهد همون نفوذ خود بیشتر بسازه و آجنده های خود تطبیق بکنه، دقیقاً برای هر دو طرف انتخاب همچون یک نماینده این شکست پروژه طالب است. طالب میپذیره که اگر همون یک نماینده تعیین شود پس او ناکام هستند به سیاستهای خود هم در داخل و هم در بیرون. خب حالا مشخص میشه سر قرغیزستان یا بشکک امی منطقه به ترتیب یک حاشیه ماند با وجود از اینکه منطقه بسیار کوشش میکنه که داخل پروسه‌های اقتصادی بیشتر در افغانستان باشه و با طالب یک زمان تعاملات بسیار نزدیک اقتصادی و تجارتی داره، مخصوصا ازبکستان، مخصوصا قزاقستان که اگر این مسئله ترانسپورتیشن است، مواصلات است، اگر راه آهن است، صدور حبوبات است به شمول گندم و سایر پروژه‌هایی که شما میبینید که روز به روز حتی قزاقستان مثلا اتاق تجارت خود در هرات باز کرد، همراه اتاق تجارت افغانستان تماس های بسیار نزدیک داره، ازبکستان خود به هر ترتیب یکانه کسی که در کاشی هم مانده فعلا تاجکستان از دو یک روی خاص همراه طالبان اختیار کرده، گرچه فقط درست پیش وزیر انرژیشان توافقنامه‌ای را که طالبان پرداخت کردن نمو مصرف برق به این ترتیب یک تعامل او هم دارن. بر ترتیب نیکلاسن آمده با قرقیزستان تا همین موضع‌گیری اتحادی اروپا و ایالات متحده امریکا را که در پشت اتحادی اروپا است به این ترتیب به کشورهای آسیای مرکزی برسانه تا این نماینده که میرن در دوحه چون از این منطقه هستن از موضوعگیری شورای غربی و
اتحادیه اروپا به ترتیب حمایت کردم. تشکر آقای جان باز.
یو خبر یو عرض په درناوی مطمئنن زمونږ دواړه قدرمن میلمانه په نړیوالو او سیمایزو چارو کې د تبصری پورا معلومات او د موضوعاتو د تعقیب او د تار او د ټول سیاسي وضعیت جریاناتو کې خو زمونږ هیله دا ده چې دغه د درنو میلمنو د شتون په خبرونه کې ډیر اعظمي استفاده وشي چې د پښتنې لګلاندې جواب شي پښتنې ډیر دي مننه آزاد سپتا سمخ کې به موضوع ته اشاره وکړه چې قزاقستان د خپل هوا د تور لیست نه د طالبانو نمونه ویسل ورسره د مرکزی آسیا د هیوادونو د ډالنه ازبکستان هم په ازبکستان کې د افغانستان سفارت طالبان ته په حساب سپارل شوی دی او اوس د یو ځانګړي تعامل غوښتونکي هم دي چې تاسو او قدرمن جان باسه په تبصره وکړله څه فکر کوئ چې د اروپای ټولنه به د طالبانو سره د تعامل په برخه کې د مرکزی آسیا د هیوادونو سره لاره یو کې یا په یو مسیر روان شي یو نظر به ولري
ګورې اروپای ټولنه د ځانګړي توګه د آسیا یا د منځنۍ آسیا په سیاستونو کې بیا چې په افغانستان همیشه یو له هغه کلکچن هیواد څخه دی چې همیشه د نړیوالو سیاستونو د سر موضوع ګرځېدله اروپای ټولنه په چیرې کې هم داسې ډېر زیات واک نه درلودل هغه چې ټولنه چې هغه د هیوادونو یو ګډ مشترک ټولنه یا مثلا یو ګډ مشترک پلیټ فارم رامنځته کی په هغه کې د ریزونه همیشه د یوادونو مختلف پاتې سوی دي لکه د یوادونو په ځانګړي توګه چې موږ د آسیا د منځنۍ آسیا یوادونو ته راځو نو دا به خپل رول لري یو خدای منځنۍ آسیا یوادونو د افغانستان سره پوله لري د افغانستان ته نږدې پاتې یوادونو دی چې ترڅنګ یو د خپل بهرنۍ پالیسو یو لمخې دی یو د خپل تعامل رامنځته کی اما دغه اتحادیه بیا هغه ځانګړي پالیسی نه لري ځکه بلابل هوادونه دی غو غړي دی او بلابل هوادونه خپل دریزونه لري چې د اروپאי ټولنې په خوانی سابقې ته وکتل سي د افغانستان په وضعیت کې یو موضوعات کې په تیرو شلو 25 قانونو کې د یو کله د پام وړ کړنه نه درلودې یا نظر نه درلودې په دې بحثونو کې د برخه اخلي حتی ملګری ملتونه هم دي توانې د لیشن نړۍ په لوی لوی قضایاو کې دی خپل یو واقعي دریز ولري بلکې د هوادونو دریزونو تر اغه ځان راغلی نو زه فکر نه کوم چې اروپאי ټولنه د منځنۍ آسیا د هیوادونو د دریس سره یا مخالفت وکي او یا د هم په بشپړ توګه امرغي ورسره ولري د یو فسیلیټیشن رول لوبوي په ټوله کې د غرب د منځنۍ آسیا د هغه د ریزونو پالیسیو چې د افغانستان په حق لري
په ټوله کې توا bale
د ترمن یو د پلرو لوبوي
خ په ټوله کې نه د دوه دراتلونکو غونډه د فارا د هم نظرې کومه توقع نکېږي ډیره
چې ته بحث د سیاسي تعاملات راځي نه زه فکر نه کوم چې دلته هم ځغې وي ځکه چې د ازبکستان او د قزاقستان د ریز د افغانستان د یا طالبانو په حق لباندې امبارنګه په سیمه کې یا په نړۍ کې د مهم هیواد د چین د ریز د افغانستان په حق لا دا کاملا متفاوت دی د متحده ایالاتونو د نظر څخه نو په ټوله کې په سیاسي برخه کې زه فکر نه کوم چې دایلي په بشپړ توګه په یو انزور کې راځي لکن هغه موضوع چې هیڅ هیواد هم د ترسترګې نه پکې لکه د ترهګری تحدید افغانستان ښه یا د قاچاق حکومت مغه لوی اندیشنه چې په سیمه کې نړۍ کې دا هغه باندې بلې په یو پانه باندې وی او د دې ترڅنګ د بشري مرستو لکه د بشري مرستو په موضوعاتو باندې د وادونه د افغانستان د بشري ناورین په حق باندې کوار وا خبري کړي دي او کوي خو دوی مرستندوی هواد په هیڅ باندې بیا نه دي را مختصي وی دا هوادونه کغه د سیمه هوادونه یی کغه نور هوادونه ترته له متحده ایالاتونو سره یو غیر رسمي تعامل د طالبانو سره و هم لري او د ته هم وس بیلابل مدرونه په متحده ایالاتونو کې سپارسي وکړل چې کابو میاشوان د متحده ایالاتونو بهرنی چار وزارت یو راپور لا شراوته چې د دې حق باندې بحثونه پیل کړي چې په کابل کې د خپل کونسلګری ولري یا یو ډیپلوماټیک حضور د تفایل کې لکه دغه نړی زړه روس د ځینی سیاسونو د مخالفت وکړي او بیا د فارن پالیسي کې یو بل د خور کوي چې هغه د د طالبانو د چین سره اړیکه دغه ډول تشریح کی چې د تر متحده ایالاتونو د خپل دلیل باندې د طرف فکر وکړي. بله
ډیرمنه.
تشکر آقای آزاد. جناب آقای جانباز، در حالی که نشسته دوحه فقط چند روز بعد برگزار میشه، تا هنوز طالبان تصمیم نگرفتن و به گفته آقای کاظمی قومی نماینده و سفیر ایران در افغانستان، طالبان ظاهرا یکی دو شرط دارن که برای اشتراک خود او را در نشست دوحه مطرح کردن. فکر میکنید که طالبان هرچند ظاهرن علاقمندی ندارن، اما در نهایت بالاخره شدید نگران هستن که چی تصمیمی گرفته خواهد شد؟ شما فکر میکنین از دید طالبان چی نوع علاقمندی خواهند داشت برای نشست دوحه؟
کار بسیار مهم است جناب یوسفی. ما فقط در قسمت امی گروه ضروری طالبا یا قسمت نامیده میشن یک موضوع رو میخواستم خاطرشان بسازم که قزاقستان تصمیمی که قزاقستان گرفته او چیه؟ هیچ یک وضاحت باشه. قزاقستان مثل که سایر کشورها و با استناد و با اشاره به فیصله شورای امنیت سازمان متحد، گروه طالبا مثل گروه یا سازمان از طرف شورای امنیت به حیث گروه تروریستی به رسمیت شناخته نشد، بلکه اعضای گروه طالبا که تقریبا 18 کس جا به تحریم شده و برای سفرهای از یا به حیث کسایی که در تروریسم دخل بودن و سایر جرایم سازمان یافته سرجات تحریمات وضع شده و بعضی هایشان به حیث تروریست شناخته شده. خود گروه طالبا به حیث گروه تروریستی از طرف ملل متحد شناخته نشد و فیصله قزاقستان دمی چارچوب بوده. این کشورها هست که گروه طالبا را به حیث سازمان تروریستی شناختن، مثلا فدراسیون روسیه و بسیاری کشورهای دیگه بر اساس فیصله های محاکم خود گروه طالبا را گروه تروریستی اعلام کردن. برای از او یک سازمان بین ملی تروریستی نیست، این یک وضاحت باشه و قزاقستان به می فیصله استناد میکرد.
بله من
فهرست طالبا را از این کشور دو منر طالب چی میخواید؟ طالب تا جایی که ما معلومات دارم میخواید که بر از اونا در این نشست دوهم دوحه پروتکل دولتی دارش بیرق از اونجا گذاشته شود و وزیر از یا وزیر طالبان نامیده نشه، وزیر امارت اسلامی نامیده شده که اینا ممکنه و همچنان در قسمت انتخاب نماینده خاص باید که نظریات طالبان مد نظر گرفته شده که این نظریات ناشی از این است که طالب و بعضی متحدین منطقیشان میخواهند که این نماینده خاص سلاحیتهایش در اول سلاحیتش بسیار محدود باشه و دوم زیر کنترل گروه طالبا و گروه منطقه بعضی کشورهای منطقه باشه که با این شرایط طبیعتا که اکثریت کشورهای اشتراک کننده و نماینده خاصشان به احتمال قوی موافقت نخواهد کردن، لیکن آقای متقی ملا متقی میره به کنفرانس گلواره میره اونجا میشینه در محاشیه و میشنوه که برای چی میره.
بله تشکر آقای جان باز.
گفتن که کوتاه بزنید اما من کوتاه.
بله تشکر
کور بودن جان باز. آزاد صاحب تر دیر د طالبانو او د نړۍ په خبرو کې یا د نړیوالو سره په خبرو کې یا دا ډول غونډه چې کیږي لکه اوس چې په بشکک کې جوړه ده یا د تماس ډلو یا نور غونډه چې وخت په نه ځای کو تاسو جریان کیسه امیشا د طالبانو او د نړۍ یا د سیمې د هیوادونو د تعامل خبره کیږي. آیا د دوه راتلونکو غونډه چې د بشکک غونډه د دوه د غونډه د لپاره د نظریاتو د تبادلې یا د یو نظر اخستو یا طالبانو سره د تعامل تقریبا په همدې نوم یا هدف پیدا احساس د ویناو د جنباسه د وینا قراره بس کوم لار طالبانو سره د تعامل پرانیزي یا د فیصله به وشي ځکه دریم کال د دوی د حکومت
د تیرو دونیمو درې کلو کړي وخت ته وکتل سي طالبان په یو ورځ کې دا ډاډه یم چې هغه د نړۍ سره تعامل ته حاضر دي. هغه مهال چې په دې باندې هغه واقعي فشار وارد یا هغه د فشار واردولو هیواد معلوم دی ښکاره دی. د طالبانو در اتاق سره سم یا د هیر تړون په 2000 کې کوم تړون د طالبانو د متحده ایالاتونو ترمنځ لاسلیک شو او هغه تعاملات غیر رسمي چې د متحده ایالاتونو د طالبان ترمنځ یې ټول نړۍ په ځانګړي توګه متحده ایالاتونو ائتلافي هیوادونو ناټو چې هغه تبي خبره دا په نړۍ په سیاستونو کې خپل رول لري. د متحده ایالاتو تر مشرتابه لاندې د متحده ایالاتو دریسته کټو ته ټول انتظار دي. متحده ایالاتونو په تیرو 2.5 کلونو کې حتی د القاعده د مشر د وژل نو ورسته هم د طالبانو په وړاندې خاص دریز نه درلوده یا سخت دریز نه نیوه. یا حتی د دې ولسمشر په خپل مطبوعاتي کانفرنس کې چې الزواري وژل اعلان یې د طالبانو یادونه یې ونه کړله. د دې ترڅنګ ځینې راپورونه او ځینې قضایا او تفکتو د متحده ایالاتونو دریز تفکتو او ځینې کانګرسمنانو او سناتورانو دریزو ته دلته تفکتو دا په ډاګه ویلی سمزه چې متحده ایالاتونه د طالبانو باندې نه هغه څه ډیره بې باور ده او نه هم ډیره خوش باور ده. متحده ایالاتونو دغه 2.5 کال د فریخي دي چې د کچیر د متحده ایالاتونو د مخالف هیوادونو سره ډیر نږدې کیږي بیا به د خپل دریض بدلوي. کنن هم متحده ایالاتونو غواړي چې مثلا په افغانستان کې د بشري حقوقو ته درناوی وشي، په افغانستان کې په ځانګړي توګه د میرمنو د زده کړو د کار اجازه ورکول شي او هغه ډول فشار چې د واکې لري وارد کی. طالبان د دې نه پرون په دې پوزیشن کې ونننن کړي پوزیشن کې نه په اقتصادي لحاظ نه په سیاسي لحاظ نه په نظامی لحاظ چې هغه دغه ستر دریز مخالفت وکړي. هغه نن هم چې په خپل دریز ولاړ دي د دې پای نو متحده ایالاتونو د خواندار مخ خودل سوالې په ټوله کې په دغه نړیوال سټیجونو باندې زه فکر نه کوم کله چې دغه یو ډول د خپل پالیسۍ لمخې یو دغه پرکارا یا مثلا د نمایشي غونډي جوړیږي په هغه کې د طالبان خپل تعاملات یا د نړۍ سره تعاملات حاضر دي. اما که په واقعیل لحاظ سره هیواد چې د طالبانو پر اوستو کې د طالبانو په تر اوسه پورې چلولو کې خورا ډېر رول لري په اقتصادي او سیاسي او نظامی ډول باندې، هغه که خپل دریس کې تغییر راولي طالبان د یوې ورځې د مقاومت کار سیاسي او نظامی اقتصادي توان نه لري. لکه دغه چې انتاف چې ورخول سوی دی هغه انتاف ته په کتو د څه کنه کوم ویژه دغه چې غونډه کې طالبان له خپل هغه سپتمبرګي
څخه انتاف چا خودل
دی د نړۍ د قدرتونو په همغږي باندې پر مخ روانه
انتاف څوک خي فقط نوم واخلې او بس.
ډېر کار له هغه متحده ایالاتونه
مننه.
بله جناب آقای جانباز، یکی غیر از کشورهایی که اشتراک میکنن در نمایندههایشان در نشست دوحه، یکی هم نماینده های مردم افغانستان است، مخالفان حکومت طالبان. فکر میکنین که کسایی که در این نشست حضور خواهند داشت حرفی برای گفتن خواهند داشت و حرفشان آیا به کرسی خواهد شد؟
خب امی موضوع را آدم بدون آه و ناله نمیتونه که بیان بکنه. متاسفانه که در او تشتت و بی نظمی و افتراق که بین آرمه نمیخوام کدام مشکل را به کار بگارم، نخبه ها میگین، سیاسین بیرون مردی میگین، سیاستمدارای اسبق میگین یا سیاستمدارای جوان میگین، هر کسی که میگین همه شاید درست باشن. متاسفانه که یا تا امروز نتانستن یک هم نوایی را، هم سویی را، هم نظری را، هم دلی را قلم بیاد به ایجاد بکنن. تا جایی که ما خبر دارم ایالات متحده امریکا و بعضی کشورهای دیگه تقریبا از 1.5 ماه به این سو کوشش میکنن که این مردای خدا را یا این زنای خدا را به اصطلاح کلب سازن، یک جه بسازن و حداقل یک نظر واحد در بیان از جا بیارن. کلانترین ابتکار ای جنابایی بود که گفتن ما عالمی آخرین ابتکار به اصطلاح ابتکار بسیار بسیار بیمانایشان که ما فدراسیون میخواییم در خانستان. او آدم تو اول بیا داخل مخواه کشو، تو داخل آجنده سیاسی کشو، تو اول خودت متبارز بسید که تو کی هست، یک بار یک صدای متحد پیدا بکو. اگر در انقره هستی، در استانبول هستی، در دوشنبه هستی، در تهران هستی، در اروپا هستی، در واشنگتن هستی، تو اول خود یک انسجام مرکزی واحد پیدا کن. تو اول طرف خود خانوما را کشف کن، تو بیچارا در بدر هستن، صدایشان را کس نمشنوه، وارد این مرکز در این اتحاد یک جای بساز و یک نظر واحد، یک آجندای واحد پیدا کو که باز تکزینیمی آجندا از تو دعوت صورت بگیره و بری در دوها امرای طالب و هم دهاشی قسمی که گفته میشد چون این دخل نماینده خاصه و کنفرانس برنامه
یعنی خاصه. به نظر شما بودن از اونا کدام مسئله ای را ندارن، بیشتر نمادین خواهد بود، درست؟
دقیقا نیستید. اگر اتحاد فکر و عمل می بود و این ملموس می بود، درست؟ به اون صورت بدون شک اروپا هم رای اینمی مرکز افغان ها گپ می زد، ایالات متحده امریکا، منطقه و طالب حاضر می شد. خب می بینه طالب میگه من رای که گپ بزنم به امریکا های بمی ادبیات میگم، میگه من رای که گپ بزنم، یا اتفاق نظر ندارم، یا اتحاد نظر ندارم، کجاست کتی که گپ بزنم، درست؟ خب کاش که ما میدانستیم این وقت یک مرکز ایجاد بکنیم، غیر از این که میریم به افراد قومی، به افراد منطقوی، یک چیز متحد برای افغانستان، یک آجندای را برای افغانستان متحد، یک روایت ایجاد کده نمیتانیم، بیتفاقی ما را روز تا روز بیشتر از یک دیگر جدا میسازه و طالب از این استفاده میکنه. اگر نه کسی که نفع میبره، طالب از اونو نیروهای دیگه از منطقه که بی نظمی در افغانستان میخواین دوامدار بسازن.
تشکر خواهد
جاست متاسف کنه شاید برم تصاید اوجه اشتراک کنه، مخصوص میشم که هر سکی که میره دویجه بره در اقل یک صدا بلند شود، ولی نتیجه چی خواهد
آزاد صاحب؟ روسیه هم وقت نا وقت د افغانستان په تړاو غونډې جوړې کړې دي، یعنی په مسکو کې غونډې جوړې شوې دي، اوس مرکزی آسیا هیوادونه چې سره ټولي کې غونډې جوړې د افغانستان په اړه خبرې کوي، ساس ویناله قرار چې د سید بشری وضعیت په برخه کې یا د بشری مرستو په برخه کې د سید پام ور څه نه دي کړې، نو د دوی تشویش د کوم اړخ نه دی د افغانستان چې هغه به راتلونکو نورو غونډو کې یاد لکه د دوه غونډې پسیر غونډو کې د موضوعات جدي مطرح شي، که یوازې د سیمه ایزو او نړیوالو رقابتونو ته پکاتو د یو بلاک جوړول دي یا یو ځانګړي تعامل ته لار برابرول دي، تاسو څه وایئ؟
ګوره اغلی آشنا، تیرو شل کلونو ته پکاتو کله چې هلته د افغانستان جمهوري دولت وو او د افغانستان په قضایاو کې په نړیواله کچه باندې ناسې ترسره کېدې، بیخي ډېر ناسې په هغه کې وسوې، په روسیه کې وسولې، همداسې په مندني اسیا هېوادونو کې وسولې، او بیا د طالبانو دراتګه اوس هم د ناسیا دی جریان لري، حتی په چین کې وسولې، یعنی په آسیا او جنوبي آسیا او منځنۍ آسیا کې وسولې، ځکه نو نه تا کله چې په دوه کې د متحده ایالاتونو طالبانو ترمنځ وسوله هغه پریکړه وکړه. دغه ناسیا په یعنی تیرو ناسو ته په کتو او لسګونه ناسیا چې په تیرو شلو پنځه ویشت کلونو کې حتی د آسیا د آسیا زله چې ډېر مهم ناسیا دی، هغه کې ناسیا چې ویلي چې افغانستان جمهوری اسلامي دولت بخپل استاج څو لاره، لیکن د افغانستان په قضایو کې هیڅ ډول تاثیر نه درلودل، هغه ناس په کتو دغه ناس هم تاثیر نشي درلودل. دا چې دې اندېښنې چې دي ښکاره خبره ده، هیوادونه کله چې په بهرني سیاستونو کې هغه خپل ځای لري یا حد اقل خپل اندېښنې یا خپل ګټې په پام کې نیسي، نو دا هغه د یو لوبغاړي په صفت باندې میدان ته راکوزیږي. دا چې دای په دې لوبه کې څومره لوبې دلای شي، یا د دې لوبې کنټرول، یا د دې لوبې رسوي، یا د دې لوبې فنډ ورکوونکی څوک دی، هغه که دی په واک نه هم وي، حد اقل دی یو لوبغاړي صفت چې منل شوی لوبغاړی دی هغه ډګر ته راکوزیږي. په ټوله کې د دغه اندېښنې چې په نړیواله کچه هغه چې په ملګري ملتونو کې بهدې باندې بحثونه کېږي، یا د نړۍ په هر څه باندې بحث کېږي،
سرسامه ده دلته غونډه هلته غونډه، تاسو چې مطلوب نتایج هم نشته، د هغه ټول په دې پوهیږي، اوریدونکي هم په دې پوهیږي چې نتایج تر اوسه پورې د افغانستان لپاره ملموس نه و. بس سړی به دې نتیجې ته ستاسو د خبرو له وینا د اوبخې د تبصرې له قرار رسیږي چې اصلا د بشري وضعیت، خاص کر د افغانستان د بشري وضعیت په هکله د نړۍ د ناری سوری بې فایده دي، یا یو رقم تظاهري بڼه لري، اصلي نور لوبې روان دي، سیاسي لوبې روان دي، سیمه ایز رقابتونه، نیابتي جګړې، دغه مسایل ته خلک لګیا دي راټولېږي، نه د افغانستان بشري وضعیت ته. صحیح
او ډېر فرزای هم دغه په دې باور دی چې افغانستان قضیه تاسو په تیر خل دې کلونه کې هر یاقل په تیر دې کلونه کې چې لري په نړۍ کې په منځني ختیځ کې وګورئ، حالته بشري ناورین، حالته د بشر حقوقو ترمنځ تاګاته وژنې، همدارنګه په افغانستان کې په تیر 30 کلونه کې نړۍ هیڅ کله هم د بشر د غورولو په موخه نه د سره یو ځای شوی واده د خپل ګټو په مخه واده د سیاسي رقابتونو اقتصادي رقابتونو نیابتي ډلې جوړې شوې دي نیابتي ډلې دی او بل وړاندې تحمیلول او تجزیه او ملاتړ کول او د خپل ګټو د مسؤلیت لپاره د جغرافیایي سیاستونو یا جیو پالیټکس پرونا کې دا هڅه پیښې وی دي لکه یو شای چې لبد مرغه لبد مرغه باغه وایي چې هغه هیوادونه چې په نړیواله کچه باندې په هر لحاظ کار اقتصادي او سیاسي او نظامی قدرتونه دي یا تر قدرتونه دي لکه متحده ایالاتونو هغه به خپل تاثیر په نورو هیوادونو لري د منځني ختیځ څخه نیولې تر اروپا پورې ډیری هیوادونه وس هم د لویو نړیوالو تصامیمو کې قضایو کې د متحده ایالاتونو دریس ته ګوري هغه ته انتظار شې دی بس کوي لهدا د افغانستان په قضیه کې په تیرو څلوي کې 500 کلونو کې دا یو مثال دی راغلی چې هغه د نړیوال تیج باندې وناسته سوي هغه ډاکټر نجيب نجيم لنګي د وسته کړ چې ملګری ملتونو د افریقا وکړه هغه پریکړه اخر دی و هیواد دریس سره مخ واغې واسنګ دریس باندې وای په افغانستان کې بدبختۍ تر هغه وخت روانې وي چې بیا هغه هیواد دخل سو نن بیا هم خپل رول پکې لري نو څومره ناس نړیوال ناس د افغانستان په حق له سوي هر هیواد په حق له کیږي د هر هیواد استاد یوازې د خپل هیواد ګټو ته فوکسو سره چې هغه په نړیوال سیاست کې دی یو ډول هغه برات هم ورکوي چې دا خو د دې ګټې دی یو نړیوال سیاست لمخې سیاستونو لمخې تاسو کولای شئ چې دا خپل ګټې مسؤلیت لري لکه دا ګټې د بعد امر غدوم له منفي رقابتو ته تللی دي چې دلته د بشري ناورین دلته د هیواد
بله متاسفانه په دغه ناستو کې د مبصرینو د تبصرو له قراره چې افغانستان ونه شو کړی چې د ملي ګټو ته یا د خپل هیواد ګټو ته داسې کوټلي ګامونه واخلي چې هیواد او خلک ژغورل شي. په هر صورت مهرباني جنباز،
جناب آقای جنباز، فقط ما فکر میکنم با نواشنا که ما 8 دقیقه دیگه وقت داریم برنامه رو جنبندی میکنیم آستا و به هر دو مهمان به هر مهمان فقط 4 دقیقه 4 نیم دقیقه وقت میدیم که صحبت بکنن. جناب آقای جنباز، با آنچه گفته آمد، با حضور کشورهای و نشست هایی که با خصوص قبل از نشست دوحا در کابل و کشورهای دیگه و آخرینش هم بیشکک برگزار شد، چی انتظار میتوان از این نشست داشت؟ و خب طبیعی که یک شبه رای 100 ساله رفته نمیشه، اما خب بالاخره چقدر امیدوار کننده است و نتیجه از این به نظر شما نشست چی خواهد بود؟
خب اگر حرف از نشست معمول نهایی که نشست دو هست اگر دو در میان باشه، خب معمول قسمت شما هم تلویحا گفتین ما هیچ نوع انقلاب را باید انتظار نداشت، هیچ انقلاب نمیشه، هیچ تغییر بنیادی نمیشه. متاسفانه با سه نکته میخوایم که اشاره کنم و توجه شما را به او جلب کنم.
بفرمایید.
یک، امی تجربه ما من حیث یک دیپلومات یک چیز برای ما رساند که در روابط بین المللی یک بیروکراسی سیاسی مافیایی با وجود آمده که در چارچوب کنفرانس های بین المللی مثل اتحادیه اروپا یا سازمان ملل متحد این بیروکراسی مافیایی سیاسی کار میکنه و از این بسیار عاید داره. تدویر اینمی جلس ها، تدویر اینمی نشست ها، اینمی ملاقات ها، این میفهمین چقدر مصرف کار داره؟ شما میفهمین چقدر ماش میگیرن؟ هر دیپلومات اتحادی اروپا هر نشستی که دایر میشه به این کشور به اون کشور به اون کشور به این ترتیب به اون ترتیب، این یک گاو شیری برای اینمی آپارات یا دستگاه اینمی کنفرانس های بین المللی که این حال به یک مافیا تبدیل شده. یعنی من میفهمم که چی میگم، چرا که در این رئیس سیستم ما کار کرده. البته ما نمیگم که من جز از این مافیا بودیم، ولی من میفهمم که چی میگم. یک دوم دیگه قسمی که دوستم آزاد سلام اشاره کرد و ما هم بارها به اشاره کردیم که هر کشور بر مبنای منافع اولیای ملی خود عمل میکنه. این کنفرانس چی منطقوی باشه چی فرا منطقوی باشه، یک کشور چی خرد چی کلان چی متوسط، به اندازه یک دیسیمتر از منافع ملی خود عدول نمیکنه. هیچ کس عاشق افغانستان و افغانها نیست. نکته اساسی که مهم است این است که کاش افغان ها میتونستن به یک فرمول متحد باید هم نظری و هم دلی براتن. در اون صورت بدون شک هم منطقه و هم فرا منطقه مکلف میشد، مجبور میشد که با ما با یک مدار از مدارات کار بگیرن و منافع واحد ما را در نظر بگیرن. و هم میبینن که در کابل یک گروه متحجر به نام طالب حاکم است و وا همچنان میبینن که کسایی که در مخالفت با طالب قرار دارن هیچ نو وحدت از نظر ندارن و این به نفعشان است. برای بعضی ها اینمی تداوم اینمی بی‌نظمی، تداوم اینمی عدم هم نظری از این نفع خودم میبینن. کسی که ما به شما اشاره کردم اگر وقتی که مثلا کار به استخوان میرسه و باز میفهمن که ایده میتونن به کشورهای خودشان خطر باشه، حالا امی قطعنامه آخر شورای امنیت سازمان ملل درباره افزایش و داعش و القاعده و دیگه پای یاد کردن، مثلا یک ماه پیش چرا میگفت نمیزدن؟ ما خواهم میگفت میزدید، اما یک ماه پیش وضعیت توریدگی بود، حالا خود دوحه دایر میشه باید طالب دیگه هم زیر فشار قرار بگیرن و ما خودی رو نامی گفت میزدیم، درست؟ اگر ما کسایی که تعلیم میتونیم مسائل خواهم میگفت بی رو نامی زدیم به اینجا هست گروه های تروریستی دیگه هم هست و طالب نظر به فطرت خود دیگه کار کرده نمیتونه غیر از اینکه استبداد کنه، ترور کنه مردم خود. این خود ما دیر روز هم میگفتیم، یک ماه پیش هم میگفتیم، چطور شد که دفعتا شورای امنیت متوجه شد؟ به هر حال این سه نکته بود که خاطرمان ساخت. ما کدام انقلاب را از این نشست انتظار نداریم. نماینده خاص تعیین میشه، صلاحیتاش آهسته آهسته برملا خواهد شد و عمومیتی دایره کارایش هم بهتر معلوم
خواهد. تشکر آقای جان واز از حضور شما، تشکر.
دیره من نه و از حساب څلور دقیقې وخت لرو چې تاسو پوښتنه ځواب کړئ. پوښتنه مې دوه جزء لري. اول دا چې د دوه هېد توافق لمخه طالبان په افغانستان حاکم شول، ولې تر نن ورځې پورې چې تقریبا دو نیم کال شول امریکا طالبان او طالبان امریکا د تعهدات په نه عملي کولو ملامتي. آیا د دوه په راتلونکو غونډه کې د سې څه وشي چې دواړه لوري ځان ملامتي نه وباسي؟ اداري وا بل دا چې د استازي د ټاکلو په اړه به هم فیصله کیږي چې د بشکک په غونډه کې هم د دې مسایلو یادونه خامخا شوي. څه فکر کوئ چې د استازي ټاکل د افغانستان روان وضعیت بدلول شي؟
لومړی خدای چې له بده مرغه کابو بوج د ویش کال وړاندې بوند افغانستان تسلیمونی او تر هغه وخت و چې بیا دوه ځایناستی سوا او د همدې ځایناستی تداوم کې د بیا هم دوه او امر پرې کلیکیږي. د طالبانو سیاسي دفتر هغه ته بیتونه وو او همدارنګه د متحده ایالاتونو په دوه کې دغه ناستی جوړول کته هم ظاهرا دی ملګري ملتونو د قربتوب نوم ورکړی دی. په دغه ناسته کې زه فکر کوم چې یو له ټولو لوی هدف به تر یو بریده پورې لکه د متحده ایالاتونو د هیواد چې هدف په داوی چې د سیمې د هیوادونو یو ډول رسمي دریځونه د آن د ریکارډ د ځان سره خپل کړي، هغه که هر دریځ وي، ځکه هیوادونه په بیلابیلو وختونو کې د خپل پلیټ فارما د افغانستان په حقله باندې خپل دریځ لري یا خپل ویناوې یا تعاملات طالبان سره لري. لیکن په دغه ناسته کې به یو مجموعي آن د ریکارډ د کښتوی دریځ د هر هیواد راواخیستل شي او دغه په رڼا کې به بیا قوي خبره ده چې که سبا کوم هیواد مخالفت کوي د متحده ایالاتونو یا د ملګرو ملتونو له دریځ څخه چې د متحده ایالاتونو تراشي لاندې دی، نو دا آن د ریکارډ ناستې یا ویناوې به یا دریځونه به ریکارډ شوي. دویم به خیال دی چې تاسو د پښتنې بل برخه چې آیا د ملامتیاوې طالبان او متحده ایالاتونو د دوهې د تړون وروسته یو په بل اچوي، د دې ترمنځ خورا ډېر ښه تعاملات روان دي. د دې ترمنځ په وار وار تېرو دوو نیمو کلونو کې دواړه هېوادونو استخباره یا د طالبانو او د متحده ایالاتونو استخباره کې مشرانو ناستې سره کړې دي، همدارنګه اقتصادي مرستې روانې دي، پیسې روانې دي. نو هغه ظاهري یا رسنیزې ادعاوې هغه یوازې د دې لپاره دي چې ګواکې دواړه طرفین یو د بل مخالفت یو د بل مخالفین ځان وشي، یو د دې تر څنګ طالبان هم دا ادعاوې چې د خپلواکي دي د متحده ایالاتونو تر تشکیل لاندې نه دي چې په بشپړ توګه غلط نه، هغه رسنیزې ادعاوې دي په ټوله کې په عملی ډګر کې مکني واقعاتو ته په کتو سره د نه هغه ته ملامت یا نه د ته ملامت د خورا یو ښه پروتوکول لمخه دواړه خپل تعهداتو ته په درېدو هغه پریکړه وکړه او هغه چې وکړه د افغانستان جمهوری نظام له منځه ولاړې او دا راغله او هغه پریکړه شوې وه. دا چې د دې د ځانګړې استاد ټاکل کیږي کنه زه فکر کوم چې دا به د دوه په ناسته کې دا یو څه ژر وي، ځکه تر اوسه پورې هم اگر دا ول چې د پښکارا ظاهرا د هیوادونو دریزه طالبانو په حق لاو د طالبانو کړو وړو ته په کتو د طالبانو دولتداري حکومتداري یو بشری حقوقو ته درنښت یا د نړۍ سره د تعامل یا د نړۍ سره تخت پکتو لا ډیر ژړ وی چې ځانګړی استاد دی و ټاکل سي. اما لا د دې ته حوالې دل دي چې طالبانو سره نور تعاملات وشي. یو طالبان هم فکر کوم دې ځای ته اوسه رسیدلی دي چې په همدغه سره کوم چې دی همدغه رقم دی په یو رقم یو رقم.
بله آزاد صاحب یو دیش ثانی وخت لرو. مثلا ک مرکزی اسیا هیوادونه غواړي چې طالبان سره یو تعامل ته ورسیږي. څه څه ډول تعامل به غواړي؟ دیش ثانی وخت لرو.
زه فکر کوم همدغه تعامل چې لوړان دی د مدني اسیا هیوادونو لري هغه د طالبانو سره تر ټولو ډېرې نږدې اړیکې ان په دې معنی چې تا ګورته کې فراړې راځي دی هغه کسان چې په ټول لیست کې هغه د لیست کې سلسله دي ځینی اقتصادي تړونونه ترمنځ او په ځینی ژمنې هم سوي دي هغه په ترخکري په وړاندې یعنی مشخص اندغه د لوړان چې مدني اسیا هیوادونو سره خطر وي طالبان یو قطار وکړي چې دا دلته نه پرېږدي. نو زه فکر کوم چې ډېر لوی نه وایي تعامل د دې دوه ترمنځ راشي تعاملات د دې ترمنځ
ډیره مننه د دواړو قدرمنو میلمنو جانباز صاحب او آزاد صاحب مننه چې په دې مهم بحث کې برخه واخیسته.
د لحظات آخر برنامه رو کراست سپین خبره با هم به تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان گوش میدیم که همکار ما احد عزیزاده با توجه میرسانم.
با عرض سلام، احد عزیزاده هستم از رادیو آشنا صدای امریکا با اخبار افغانستان منطقه و جهان تا این ساعت. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگرس ایالات متحده گفته است که روز پنجشنبه 15 فوریه نشستی را در باره چگونگی تطبیق توافقنامه دوحه میان امریکا و طالبان برگزار می کند. بر اساس معلومات این کمیته قرار است که زلمه خلیلزاد نماینده پیشین ایالات متحده در امور افغانستان نیز در این جلسه استماعیه به حیث شاهد حضور یابد. این جلسه تحت نام پشت پرده چگونه دولت بایدن نتوانست توافق دوحه را اجرا کند در آستانه برگزاری دومین نشست ملل متحد در دوحه درباره افغانستان برگزار می شود. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و رینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان در نشست دوحه که در مورد افغانستان برگزار می شود اشتراک خواهند کرد. متیو میلر عصر سه شنبه به وقت شرق ایالات متحده گفت این دو نماینده امریکا برای افغانستان در ماه می سال گذشته نیز در آخرین نشست منشی عمومی سازمان ملل متحد در دوحه شرکت کرده بودند. میلر همچنان بار دیگر با جدیت تأکید کرده که واشنگتن از تعیین یک نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان حمایت میکند و از منشی عمومی سازمان ملل متحد می خواهد تا در اسرع وقت یک نماینده ویژه را برای افغانستان تعیین کند. یک روز پیش جان کربی مشاور امنیت ملی قصر سفید گفت که پالیسی ایالات متحده در قبال طالبان تغییر نکرده است. راین کراکر سفیر پیشین ایالات متحده افغانستان و پاکستان می گوید که نشست آینده دوحه نمی تواند حکومت طالبان را مشروعیت بدهد. کراکر با توجه به اهمیت این نشست گفت که سازمان ملل متحد با عنوان میزبان باید روشن بسازد که طالبان به گفته وی لیاقت به رسمیت شناختن را ندارند و نباید به حیث یک حکومت قانونی پذیرفته شوند. این دیپلمات پیشین آمریکایی در صحبت با صدای آمریکا گفت که حکومت بایدن افغانستان را به فراموشی سپرده و به آنچه در آن کشور به ویژه در بخش من کار و تحصیل زنان و دختران میگذارد وقع نمیگذارد. او گفت که طالبان از نظر فکری و پالیسی نسبت به حاکمیت پیشین خود تغییر نکرده، رابطشان را با شبکه القاعده حفظ کردند و به تهدید برای مردم افغانستان، منطقه و جهان تبدیل شده اند. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان میگوید که بیشتر خبرنگاران در افغانستان به ویژه خبرنگاران زن بیکار بوده و آنانی که هنوز مشغول به کارند برای جلوگیری از تهدیدات با خودسانسوری روبرو هستند. رینا امیری روز چهارشنبه در پیامی به مناسبت 13 فوریه روز جهانی رادیو در صفحه اکس خود نوشته است افغانستان در دو دهه گذشته بازترین فضای رسانه‌ای را در منطقه داشت، اما اکنون یکی از کشورهای سرکوبگر رسانه‌ها در منطقه است. او تاکید کرده است که افغانها بارها به صراحت گفتند خواهان مطبوعات آزاد و آزادی رسانه ها هستند که به باور خانم امیری مسئولیت پذیری را تقویت می دهد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. اردوی اسرائیل امروز چهارشنبه گفت که در یک حمله راکتی از خاک لبنان بر شهر سفت در شمال اسرائیل 8 نفر مجروح شده اند. اسوشیتد پرس به نقل از اردوی اسرائیل گزارش می داد که حدود 10 مرمی راکت بر شمال آن کشور شلیک شده است که یک پایگاه نظامی در آن منطقه هدف قرار گرفته است. حزب الله لبنان و سایر گروه های فلسطینی به گونه فوری در این خصوص ابراز نظر نکرده اند. شهباز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان روز سه شنبه 13 فوریه پس از آن به حیث نامزد کرسی صدارت کشورش معرفی شد که احزاب عمده پاکستان از نامزدی وی حمایت کردند. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی میشنوید. جواد اوجی وزیر نفت ایران امروز چهارشنبه 14 فوریه گفت که 2 انفجار در امتداد شبکه اصلی لوله گاز جنوب به شمال آن کشور به گفته او اقدامات خرابکارانه تروریستی بوده است. خبرگزاری رویترز به نقل از وزیر نفت ایران گزارش داده که به تلویزیون دولتی کشورش گفت که این انفجارها صبح امروز چهارشنبه در شبکه خطوط لوله انتقال گاز سراسری در 2 منطقه ایران رخ داده است. وی افزوده که در نتیجه این انفجارها تنها روستاهای نزدیک به خطوط لوله گاز آسیب دیده و دچار قطع گاز شدند که به گفته او این مشکل به زودی برطرف خواهد شد. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این انفجارها را به عهده نگرفته است. نریندرا مودی صدر اعظم هند که روز سه شنبه سفر 2 روزه را به امارات متحده عربی برای افتتاح بزرگترین معبد هندوان در شرق میانه، تقویت سرمایه‌گذاری و ارتباطات تجاری آغاز کرده است، به روز چهارشنبه در اجلاس سران حکومات جهان به حیث مهمان افتخاری اشتراک خواهد کرد. و خبر اخیر، جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده انتقاد شدید دونالد ترامپ از ناتو را رد و حمایت از رئیس جمهور پیشین این کشور را خطر برای منافع امریکا دانست. این اظهارات بایدن پس از آن شده که کنگرس ایالات متحده در هفته‌های اخیر بر روی تصویب بودجه کمک‌های نظامی برای متحدین نزدیک امریکا از جمله اوکراین اختلاف نظر داشتند. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
در امریکا غاق آشنا رادیو در سپین خبری عراق راست خبرمان دیر و قدرمان آوریدون که درن آوریدون که دیر من چطر دیشیدم خبرمان تحقیب کرد او ملوی در خبرمان سر خبرمان مواردی خبرمان پا همدیزی پای ترسیگی ساسود لوی الله مل شدیم المنو او تاسر نمانه.
شنوندگان عزیزی بود داشته های برنامه روک و راست اسپین خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. برنامه بعدی ما نن او وضعیت است که همکار ما آقای سمیع الله جلالزی او را گردانندگی میکنند. شنونده رادیو آشنا باشید.